السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اپریل 29 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم مومنو.
ممبئی د مهم خبرونو سره ټکی په سوات کې د عمل لپاره مظاهره شوه. د واکمن ائتلاف او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تر کې سبړو ترمنځ مذاکرات او بی نتیجې پای ته رسیدلی. او د روسیې لخوا د اوکراین په خارونو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. اوس خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په سوات کې د عمل لپاره مظاهره شوې چې پکې یو شمېر خلکو ګډون کړي. سوات کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاړه کې د شو چاودنو پر ضد او عمل لپاره مظاهره دوام لري. او پرون هم په مټا او منګلور کې خلکو احتجاج وکړ. په مټا چو کې د سوات کمی جرګې تر سوري لاندې شوې احتجاج کې مدني فعالانو، سیاستوالو او ځوانانو هم ګډون وکړ. پر دې موقع د نېشنل ګوند ځای مشر محمد سلیم خان مشال ډیو ته ویل چې د سیمې خلک د حکومت پر دې خبره باور نه لري چې ګینې په سوات کې د پولیسو په تاړه کې شوی چاودنې د ترګرې پیښه نه وه. نوموړی وایي باید د دې پیښې پلټنې وشي.
د ایمونیشن ډیپو خپل ایس او پیز دی، هغه ولې فالو نه شو اسړی دی راکې؟ او که دا دلته کې دهشتګرد تللی دن نه نو د هغې دې هم تحقیق وشي.
د اپریل په 23 د سوات په کابل کې د ترګر مخنیوي پولیسو په تاړه کې شو چاودنو کې 13 کسان وژل شول او 55 چوبر شول. پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوې او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو مظاهره چانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رړې پلټلې دي وشي او ولسته د هر څه په ډاګه کړل شي. په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان تر کې انصاف غړو ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. پرون ماښام د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې د خبرو تر دوهم پړاو وروسته د حکومت او مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره خبرو کې ویل چې نن په مذاکراتو کې شی پرمختګ به دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په نهه ورځ به بیا مذاکرات پیلوي. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. بلخو د پی ټی آی د مذاکراتي ډلې غړي شاه محمود قریشي هم په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په خبرو کې پر شوی پرمختګ به د ګوند مشر عمران خان په اعتماد کې اخلي. دا بر سیال کې دا چې د پاکستان پاکي حکومت دریځ لري چې په اوس وخت کې د خراب اقتصادي حالاتو نه امنیو له کبله انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا له همدې عمله باید د کامی او څلور واړه صوبو اسمبلی انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي. خو پاکستان تحریک انصاف چې پنجاب او خیبر پختونخوا کې حکومتونه وو غوښتن لري چې په دواړو صوبو کې د زر تر زره صوبې انتخابات وشي. په لاهور کې پولیسو د درغلي ضد څانګې د پاکستان تحریک انصاف د صدر چودري پرویز الهي د نیول لپاره د هغه پر کور عملیات کړي. بی بی سی او د پاکستان جیو رسنی وای چې بیګا د شپې ناوخته پولیسو د چودري پرویز الهي د نیول لپاره تر 2 ساعتونو پورې عملیات وکړل خو نوموړی ونه نیول شو. رسنی وای چې پولیسو د چودري د کور د ملزمینو په ګډون څه باندې 15 کسان گرفتار کړي دي. د پولیسو وینا ده چې نیول شوي کسان وای پرویز الهي په کور کې موجود دي. بلخوا د درغلي یا کرپشن مخنیوي څانګې مشر سهیل ظفر چټا په لاهور کې خبریالانو ته ویلي چې دا کسان ځکه نیولي چې له دوی سره یې همکاري نه کوله. نوموړی زیاته وی چې د کسانو دوی پر ډله او پولیسو د کھانو گزارونه کړي او پیټرول بمونه پر غورځولي. خو د پاکستان تر کینساب مخکخ عمران خان په خپل یو ټویټ کې د چودري پر ځلهید پر کور د عملیاتو غندنه کړي او ویلي چې نن د په خبره د جمهوریت او آئند تباهي پر ضد خپل تګلار اعلانوي. پولیسو د انټي کرپشن ضد محکمې چارواکو ویلي چې په پرویز الهي د پنجاب په ګوجرانواله سیمه کې د اختیاراتو د ناجایز استعمال او غبن مقدمه درج ده او په هغو کې یې نیول ضروري دي. خو پاکستاني رسنیو د پرویز الهي د وکیلانو له خولې ویلي چې په دغه مقدمه کې عدالت پرویز الهي ته ضمانت ورکړی دی. د روسیې لخوا د اوکراین په سرخار کیف او نورو ښارونو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې یو شمېر پکې ماشومان دي. دا بریدونه چې د اپریل په 23 وختي مهال ترسره شوي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي دغه د روسیې د دهشت شپه بللې. دا براس حال کې دا چې د اوکراین په ویجاړ شوي مشرقي ښار بخمود کې درنه جګړه لا هم دوام لري. دغه ورځ د اوکراین کورونو چارو وزیر راپور کړی چې د هېواد په اومان ښار کې په یوه نهه پوړیزه ودانۍ د روسیې لخوا په میزایلی برید کې لکتر لګا درویش کسان وجل شوی د اوکران په مرکزی سیمه کې پرغټ خار نپرو د روسیې لخوا په حمله کې یو مرمن او وړه ماشومه وجل شوی دی. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلې نن بیا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی د دوه لوبډلو ترمنځ دوهم یو ورځنی میچ بعد د پیښور پر وخت 3:30 بجې پر راولپنډي کرکټ میدان پیلېږي. د 15 یو ورځنی میچونو د لوبډلې لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ په سوات کې د نا امنۍ خلاف او د امن غوښتنې لپاره مظاهرې شوې دي. د ګیسو د څنګه لخوا د میټرو لاین رینټ یا د کرایې په زیاتېدو ولس خفګان خودلې او وایي چې په ګرانی کې به مشکلات نور سیوا کړي.
موږ د هر سیس د لپاره یو خپل بجټ مختص کړی او ساغه یوټیلیټی بیلز چای کې دي د ګیس په لاین رینټ کې اضافه کړي. دا به یقینا چې موږ له ډیره زیاته زور نه راکړي. الریډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي د تورخم او جلال آباد ترمن سړک ځای پر ځای کنډې کپرې شوې دي. ولس وایي لامل یې د زیات وزن وړونکو گاډو تیرېدل دي. په سوات کې د امن لپاره مظاهرې روانې دي. پرون په مټ او منګلور کې غنو خلکو په کابل پولیسو تاڼه کې د شو چاودنو پر ضد او د امن غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. غټه مظاهره په مټه چوک کې د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې شوې ده. مظاهرچیانو له حکومت غوښتي چې د چاودنو تحقیقات دي وکړي. بلخوا پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلې دي. د اپریل په 24 د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چاودنه کې 13 کسان وژل شول او 50 نور ژوبل شول. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مټکه پرونی مظاهره ته ورغلې دی او دا رپورت یې را لګلې چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
د سوات په مټه چوک کې د امن لپاره جمع شي په زرګونو خلکو تر 3 ساعته پورې د قائمی جرګې او نورو مشرانو ویناګانې واورېدې. مظاهره کې شریک تنانو لاسونو کې سپینې او تورې جنډې هم راغستې وې. بازو پکې چارټونه راغستي ول او د امن په اړه پرې لیک کړی و. احتجاجی مظاهره ته وینا کوونکی د مټي عوامي نېشنل ګوند مشر د پخوانی وفاقي وزیر خان افضل خان لالا زوی چې پرې اوسلوالو سو واره بریدونه کړي. محمد سلیم خان وایي چې د سوات په زرګونو خلق د پارټۍ نه بالاتر ځکه په دې مظاهرو کې ګډون کوي چې دوی د حکومت په هغه بیان باور نشته چې ګینې د کابل په پولیس تاڼه کې چاودنې یو پیښه وه.
خلکو شک پیدا شوی دی په 13 وار باندې چې کله زمنګ د مټي ډي اس پی په کناله کې طالبان اوشتو زخمی شو پرستو د آی جی سے خبر راغے چې دا اسی افواده طالبان نشته څوک دلته نه دی راغلی. او کله چې طالبانو بیا هغه ویډیو لوډ کړه نو خلک دا غل شکمن دي چې دا تاسو سوای دا رښتیا نه دي. کدا د بارودو په ډیری باندې دلته کې ناسو دومره خلک پکې شهیدان شو نو دا ولی شو ولته کې پټانه کې دومره بارود او اسلحه ولې دا څه د خپل پروتوکول دي د ایمونیشن ډیپو خپل ایس او پی دي هغه ولې فالو نه شو اسړې دي راکي. او کدا دلته کې دهشتګر تلې دن نه نو دا کې دم تاسو خوشي.
مظاهره ته د قومي جرګې مشر مختار یوسف زید وویل ک اوس حکومت هم د سواد دولس غوښتنې نه مني نو وړاندې به د نور سخت احتجاجات اعلان کوي. اسلام آباد میں احتجاجی حرکت کې شریک د پیر کلی مټه ہدایت علی وای چې زکه دغه مظاهره ته سره د ملګرو ورغله چې دوی تیر وختونه کې د بدامنۍ لوجې ډیر مشکلات تیر کړي
چې امنی زمونږ به کاروباری زمونږ به ژوند به برابرۍ زمونږ به پوری زمونږ به ترقی زمونږ به هر څه نو چې امن نه زمونږ به هیڅ نه نو مونږ او د خلک چې کوم راوت دي نو مونږ امن غواړو او خامخای غواړو او دا زمونږ قانوني وایني حق دی
احتجاجی مظاهره په اخره کې د جرګې وایان خورشید کاکاجی قراردادونه وړاندې کړل چې پکې د حکومت ته غوښتنه وکړه شو چې داخله او خارجه پالیسۍ دې سمې کړي چې ملک کې ترهګری نه وي دې ترڅنګ کابل تانه کې وجل شي ټولو تنانو ته شهدا پکې جوړ کړی
دا اجتماع د کابل په سیټي ډیډي تانه د دهشتګردۍ د واقعې په سخت غندنه کوي او غوښتنه کوي چې په ولس کې د خپور د تشویش او مختلفو کنکوسو د ختمې لپاره د جسټس قاضي پایتي صاحب په مشرۍ کې د اعلی عدلي او تحقیقاتي کمیشن د تشکیل کړی شي او تحقیقاتي رپورټ ته په کم از کم وخت کې پبلک کړی شي ورونو دا قراردادونه تاسو ته منظور دي ډیره مننه
پسواد تحصیل کابل کې د اپریل په سرویشتمه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي په تاڼه کې چودنو کې اتل ستنان مړه او اووه پنځوس جوبل شوي پولیس وایي چې دغه یوه پیښه وه او تاڼه کې دننه بارود چاودلي خو بیا وروسته د خلکو په احتجاجي مظاهرو د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزي حکومت د پیښې په اړه تحقیقاتو اعلان کړی او مرکزي حکومت وجلې شوي تنانو لپاره په سر د شلو لکو روپو او جوبل تنانو ته پنځه لکه روپۍ ورکولو اعلان هم کړی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال رادیو هر اورس د سهار ل سلورو تر شپګو د سهار ل نه هو د مخم تر و بجو د شپې ل نه هو تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپک سو یو ویش کلو هرسه لنډي سپي 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسه اور دونکو ته یادونه کوم چې مشال ډیو لدی وختونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو د مازیګر لشپګونه تر وو بجو د شپې لنه هو نه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 121 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی عوامي نېشنل ګوند د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي په دې معاملې کې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوی د پخوانی اعلی وزیر محمود خان صلاحکار بیرسٹر محمد علی سیف او د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید فریق شو کړل شوې دي پاکستان تحریک انصاف د عوامي نېشنل ګوند د اوسنی اقدام په اړه تر اوسه نه دی ویلي خو دا ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان څو ځلې خپل دریځ تکرار کړی چې له وسلوالو سره خبرې امن راوستي شي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد نور تفصیل راکوي
عوامي نېشنل پارټي په خیبر پختونخوا کې وار بیا ترهګری پیخي زیاتېدو پر ضد د عدالتي پلټنو یا جوډیشل انکوائري لپاره په پیښور های کورټ کې د زیارت پر ورځ درخواست جمع کړې درخواست د ان پی صوبایي صدر امل ولی خان لخوا جمع کړل شوې چې پکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان صدر عارف حسین علوی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان پخوانی صوبایي مشیر بیرسٹر سیف او د ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید نامزد کړی شوی د ایمل ولی خان په وینا د وسلوالو د بیا بادولو د کوششونو د پلټنو لپاره دی په لوی سطح تحقیقاتي کمیټه جوړ کړی شي او د وسلوالو سره شوی معاهده دی د عوامو مخې ته ښکار کړی شي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د درخواست په اړه په خپل یو ویډیوي بیان کې وویل
لہذا میں سمجھ دوں کہ آج کے جو حالات ہیں جو اب خراب ہوئیں گے
زویم چې دا اوس کم حالات خراب شوی دي د دې بنیادی قصوروار هغه سوق دی چې چا دا مفاهمت کړی دی ز اول سپریم کورٹ ته لاړم خو سپریم کورٹ نه درخواست خارج شو چې دا صوبایي مسله ده دغه وجه ده چې ما های کورٹ ته مخ وکړه زمونږ دغه درې خبرې دي سوق چې په مفاهمت کې شامل وو د هغه خلاف دې کاروایی وشي د عارف علوی خلاف دې کاروایی وشي هغه یو سل دو کسان رها کړی دي او د سرکاري خزانه نه طالبانو ته د بتو په شکل کې پیسې ورکړي شي ودي د هغه خلاف دې کاروایی وشي
سرکاري پیسو سے چندے دیے گئے ہیں طالبانو کو بتو کے نام پہ ان کے خلاف کاروائی
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وار په وار د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کړي او دریځ خپل کړی چې د فوجي عملیاتو او طاقت پر استعمال ستونزې نه اواریږي. په پیښور کې د ترګرۍ په موضوع کارکوونکو خبریال او شنونکو رسول داول د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پیښور های کورټ کې جمع کړې شوې درخواست او ترګرۍ دوباره زیاتېدو پر حق له مشال ریډیو ته وویل.
په هغه ټیم کې کسه کسان رها شوي مو نو دوی وویل چې دا روټین والا قیدیان دي چې خپل قید پورا کړی دی او رها شوي دي. یو خبره بل داسې اهم کمانډران چې د مذاکراتو په نتیجه کې تیر حکومت رها کړی وي داسې نمونه اوس پورې نه د اپوزیشن سره شته او نه د موجوده اپوزیشن سره شته. دهشتګردي د شدت پسند کاروایي چې کومې زیاتې شوې دي په خیبر پختونخوا شي د دې یو بنیادي وجه دا ده چې دا بیا موسمی جنگ دی که نه موسم برابر شوی دی. خلک چې کوم افغانستان کې د ټي ټي پي والا یا نورو ډلې دي هغې راغلي دي موسم په مناسبت سره اغېزي یو ځای نه بل ځای ته کاروایي تیزوي.
د پاکستان فوج د استخباراتو د ادارې مشر میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د استخباراتو پر بنسټ په روان کال کې 8200 نه زیات عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 1500 نه زیات وسلوال وژل شوي یا بندیان شوي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالف غون پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سېنېټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې په مذاکراتو کې شوې پرمختګ به دواړه غواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او د نهې په ورځ به بیا مذاکرات پیلوي. بلخوا په لاهور کې پولیسو او د درغلو ضد څانګې د پاکستان تحریک انصاف د صدر چودھری پرویز الهي د نیولو لپاره داغه په کور عملیات کړی دی. پولیسو د چودھری د کور د ملازمینو په ګډون سره باندې 15 کسان گرفتار کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مخکښ عمران خان په خپل یو ټویټ کې د چودھری پرویز الهی په کور د عملیاتو غندنه کړې ده. په دواړو موضوعاتو زمونږ همکار اسرار المومن په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترکزی سره خبرې کړې دي.
بشک دغه دویم پړاو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن چې دی او یا به د حکومت چې کوم واکمن اتحاد دی او دغه اتحادي ګوندونه دي نو د دې ترمنځ دغه شانتا د جوړجاړي د خبرې د ډیر ورځ نه روان دي او د جوړجاړي خبره د دې بس خو دغه یو پوینټ یا یو خبره په زیاته کېږي چې انتخابات باید کله وشي. پاکستان تحریک انصاف غواړي چې زر تر زر د انتخاباتو شو د سپریم کورټ چې کوم امر کړی او په 14 مئی همدغه نیټه باندې د انتخاباتو شي. خو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه لږ شانتا فلیکسیبلټي یا غل چک چې ورته وي هغه مظاهره کړي دغه وی چې انتخابات لږ لیټ شي خیر د پروا نه کوي خو یو مو وخت ته مقرر شي او دا د اغه اکتوبر چې کوم بیا دلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن نیټه اعلان کړي وو اکتوبر دا او یا حکومت چې کوم وای واکمن اتحاد چې کوم وای نو دغه د پاغه نه کوي بلکې دغه نه دی وړاندې وشي.
دغه مذاکرات دغه دوهمه ناشته چې وا هغه پرونو به نتیجه پای ته ورسېده او بیا چې کوم اساقدار دی د حکومتي ګوند غړی دی هغه لرسنوی سره په خبرو کې هم ویلي چې دغه مذاکرات دوی زندوی د نه ورسته ځکه چې په ګل وزبانی بیا عمومي رخصتی ده د مزدورانو یا کارګرانو نړیواله ورځ ده. نو اوس هم دغه ترزو چې په لاهور کې بیګا پولیسو د درغلې څانګې د پاکستان تر کنساب د صدر چودري پرویز الهی د نیول لپاره دغه پر کور عملیات کړی دي. دغه په اړه څه معلومات لري؟
جی بالکل، ناغه چې کله بیګا پولیس او د انټی کرپشن چې ورته وي د درغلی او د څنګه چې کوم د ناغه چې کله د پرویز الهی په کور باندې دغه شنتور له او هغه گرفتاره او نیوي نو هغه خو په خپل موجود نه وو موجود به وو خو لکه معنا چې هغه ورته ملاو نشو هغه په دغه د پرویز الهی په گرفتاری کې ناکام شو. البته دغه د کور نه چې کوم لازمین دی وطنان نو هغه ته نیولې دي او د پرویز الهی باندې دغه د درغلیو کیس چې کوم دنو دا چې کړه د پنجاب سپیکر او بیا ورست وزیر الله هم شو د لند ورځ لپاره نو په دغه دوران کې په هغه باندې 125 میلیون روپیه دغه شند درغلیو مختلف پروژکټونو کې دغه تورن دي نو په هغه کې پرال پرون هغه ضمانت هم غستره پرویز الهی خو چې کله دغه پولیس ویګا ورغه او د پرویز الهی په نیولو کې ناکام شو نو هغه بیا د تحریک انصاف چې کوم مشران دي تر دې پورې چې تحریک انصاف چې کوم د افیشل ټویټر اکاونټ دی یا عمران خان چې کوم دغه چیرمن دی پخوانی وزیر اعظم هم دی یا دغه نور غړي دی فواد چودھری دغه وفاقي وزیر دی پخوانی نو هغه ټویټونه هم کړی دی او هغه ور باندې ډیر غوسه هم پغی کرا پاره ول دنو پر وې دی کې بیا فواد چودھری خپل ټویټ کې دا هم لیکلی دی چې کله د منګه او د پاکستان چې کوم دغه پی ڈی ایم دی د حکومتي اتحاد دی ترمنځ مذاکرات شروع شنو دا د مذاکرات د ناکامول لپاره بیا ځینې خلک کوششونه کوي هغه بیا پښتنه مذاکرات کړي چې ځینې خلک څوک دي خو زه به دا هم وایم چې ول دغه مذاکرات دریم پړاو ته خو لورځ شته دی معنا دی منګل یا دی نه پورز باندې باغ کینی او بیا مذاکرات کوي اوس به قتل شي چې بیګام عمران خان هم داسي د دغه چاپین اورستو یو خپل پیټ کې کلی دي چې نن معنا په یو نه هشتم او اپریل به هغه عوام ته عوام د عوام نه مراد دغه د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د خوغې ته یو روډ مې پور کوي چې هغه څنګه احتجاج وکړي او یا څه وکړي نو اوس دغه پته لګیږي چې عمران خان بیا خپل کارکونکو ته روډ مې کې څه وای او څه ویل غواړي او آیا دغه چې کوم د نه پورت باندې به بیا د مذاکرات درې پړاو شروع کیږي نو آیا هغه کې به بیا د اپوزیشن یا د پاکستان تحریک انصاف دغه تنان کینی یا نه کینی د مذاکرات دغه چې کوم سلسله روان د مذاکرات کیږي نو هغه مخ پوړاندې باندې او یا نه بوزي
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن د سوی ګیس د څنګه د خبر لمخه د ګیس هغه استعمالونکي چې کورونو ته میټر لګولي او د میاشتې خرچې د نوي کیوبیک میټرو نه زیات وي نو 475 روپۍ اضافه لاین رینټ یا کرایه به هم ورکوي محکمې ویلي د مخکې د رینټ یا کرایه 70 روپۍ او چې اوس په راتلونکو بلونو کې 1500 روپۍ ته ورسیږي بلخو د نوي کیوبیک میټرو نه کم ګیس استعمالونکي به بیا د پخوانی 70 روپۍ سره لس په نور اضافي لائن رینټ یا کرایه ورکوي په دې فیصله مولس افغان سرګند کړي دی وايي ک یو خو لوډ شیډینګ دی نو بل خو بیا دا اضافي پیسې ورکول به مشکلات نورم سیوا کړي تفصیل لښانوا سرګزی پر رپورت کې اورو
د ګیس د نظم وفاقي محکمې په میټرو مشتندره د څلوي اختروپونه 1500 روپو ته اوچت کړي هغه خلک چې د سوزولو ګیس میټر لګولې دوی کې استعمالوي او کنه دغه روپۍ به د میټر کرایا چې ورته په قانوني جبه کې لاین رینټ او یا رینټ ویلې شي ورکوي د سوی ګیس محکمې د خوپش په ګوښته مپرل د جاري شوی اعلامیې تر مخې د هغه خلکو لپاره چې زیات ګیس استعمالوي هر میاشت په 1500 روپۍ رینټ ورکوي د شوقدر نصر الله خان وای د دوی په سیمه کې د ګیس لوډ شیډینګ یا بندښت توجه دوی هسه هم پریشان وو خو بیا هم د میاشتې بل به ډیر کم وست یریټ زیات شو مشکلات به الاسی واشي
چا چوله و په لګول نه سالور سو 320 پراته سلوی روپیه به دی کرای میټر دا کو سه 500 تو رسو نو لا دی سو چې دین دا هو د خپل ملک او پیداوار دی نو چې دا ټیکس او بیخي او ما کې نو دا د عوامو لپاره یو پیداناګه خبره ده نن 1500 زیات کیږي چې دا او بیا زار ته ورسی 2000 ته ورسی بل گیشتا دی نو گیسا ټیمونو کیوی چې کم ټیمونو کې دا عوامو ورته ضرورت نی
د سوی ګیس محکمې د غیلامیا په شپږم اپریل جاری کړی و ولین په 28 اپریل وضاحت کړي چې د محکمې په پاړه د لیکل شوی معلوماتو تر مخه هغه استعمالونکي چې نوی کیوبیک میټر ګیس استعمالوي د پخوانی مقرر شوی 40 روپو سره به 10 روپۍ اضافه معنا ټول 50 روپۍ رینټ ورکوي ولې تر دغه درجه زیات ګیس استعمالونکي به د پخوانی 40 روپو سره سره 475 روپۍ معنا ټول بګنی 1500 روپۍ رینټ ورکوي د 400 سره جلی مشال رو ته ول دوی ګیس زیات استعمالوي خو د لوډ شیډینګ او د کم پرېشر یا دباو د وجه پریشان دي سره جلی ول هر سیس قیمت زیات شوه او که ګیس هم دا زیات شو د دوی د میاشتې خرڅونه به ورسره هم زیات شي
به حیثیت د کور سربراه که زه تاسو خبرو کوم نو د مونږ د هر سیس لپاره یو خپل بجټ مختص کړي چې یره دونه پیسې وزر ماشومان په فیس لګوم دونه وزر په خوراکي توګو باندې لګوم او دومره وزر یوټیلیټي بیلز باندې لګوم اوس هغه یوټیلیټي بیلز چې کې دي د ګیس په لاین رینټ کې اضافه کړي نو دا به یقینا چې مونږ له ډیره زیات زور نه راکړي ځکه چې الریډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي نو چې وسره دا سوزونه ګران شي نو دا به مونږ له ډیره زیات زور راکړي زموږ جون چې کوم دی هغه به نور هم ډیسټرب شي
په پیروالا خبر کې د ډوډو د تندور مالک بلال خان مشاد رډیو ته وویل د سوی ګیس پایپ او یا میټر نه دی لګولې خو هر کله چې سوی ګیس ګران شي د پان ګیس ال پی جی ایل این جی او آر ایل این جی په نومونو ګیسونو قیمتونه هم ورسره ډیر زیات شي او د دوی ګټه ډیره کم شي
ټول تاوان تاوان دی او ګیس رو پرو ګرانی ګرو پرو ګرانی کی دا 2009 د 2009 دی له 15000 روپو ته ورسه والله ها درې ورځې پس د سلندر رولن نو 13000 روپې نو تقریبا سره پاسه 2 لک روپې راځي د میاشتې اوله قسمه تبعی ده تبعی بس ده
تندور کار بیا څنګه ده
مړه بس ځانته به خرچو ده بس ادره 300 روپیا په کې باندې شي ګټه ولیکن اور باندې کیږي ار یو شی ګران ده 3300 روپیا توله شو
د سویګیس د مکمل خو د ګیس پرنٹ کې د اضافه اعلامیه خو جاری شوه خدای نه دی ویلی چې ګنی دغه اضافه ولې کړی
تر دې وړاندې وفاقي وزیر خزانه
اسحاق ډار بیا بیا ویلی حکومت به په یوټیلیټیز معنی بجلی ګیس ټلیفون او نورو ضروري شیانو قیمتونه زکام زیاتوي چې آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی فنڈ ورته دغه شرط ایښودلی چې حکومت باید سبسیډیانې ختم کړي او د عوامو نه پوره په پوره او زیات ټیکسونه راغونډ کړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
تاسو اوریدل د سوی ګیس محکمه د ګیس په میټر او لاین رنټ یا کرایا سیوا کول غواړي چې ولس په خفګان سرګن کړي او دوی وایي چې ژوند کې به مشکلات نور هم سیوا شي ورسو د ننګرهار اوسیدونکو تغوی وایي چې د تورخم جلال آباد سړک د باروړونکو موټرو د زیات وزن لامل ځای پر ځای خراب شوی دی دوی د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې په باروړونکو موټرو کې د زیات وزن مخنیوي وکړي او د سړک د خرابې دوه مخه دی ونیسي بل خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي چې تر ډیره په باروړونکو موټرو کې د زیات وزن مخنیوي او په پام کې لري چې پر روان کال کې د سړک په اوږدو کې د وزن د معلومولو په مخه دوه نورې تلې هم فعال کړي نور تفصیل په دې رپورت کې
د تورخم جلال آباد سړک د یو لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ یو مهم لار بلل کیږي بل لور ته د دواړو ملکونو ترمنځ ترانزیټي لار هم ده چې زیات واردات او صادرات پرې تر سره کیږي خود ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په باروړونکو ترانزیټي موټرو کې د زیات وزن لامل دا سړک زیاته تخریب شوه دی دوی د طالبانو د حکومت د مسولو چارواکو غواړي چې په باروړونکو موټرو کې د زیات وزن لیک مخه ونیسي او سړک د لا زیات تخریبېدون وساتي د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ خیلی ګل او بټیکوټ ولسوالۍ امین الله وایي
څومره وزن باندې نه سړک ته ګوري نو حکومت ته ګوري دا حکومت ته باندې غټ تاوان دی بوي شوی ته تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځي نو سړک ډیر زیات کېدل دی ځنې داسې تل ځي دا ډیر وزن دا وایي
زیټ دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي کدا وران شي به د جوړولو څوک نشته موږ چې دا سړک بیرته ودان کې
د برړونکو موټرو یو شمیر چلوونکي هم مني چې په اکثرو موټرو کې زیات وزن لیږدول کیږي دوی هم له مسولو چارواکو غوښتنه کوي چې په باروړونکو موټرو کې د زیات وزن د انتقال مخه ونیسي یو تن موټر چلوونکی وایي
زدران او د ټیلر ډرایور یم دا وړي نوګانې دي د ټیلر بارونه راوړي ټیلر والا چې په 15000 روپۍ راوړي ټن دوی په 40000 راوړي دی ته په 40000 کې مو راکړي د حکومت نه دا خواسته چې بای چې دا وزن کنټرول کی وزن نه د صحیح کی چې د ټیلر بارونه په وړو نوګانو کې راوړي
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی د سړک په وګدو کې د معیاري وزن د کنټرول لپاره درې تلې فعالې کړي او په پام کې لري چې پر روان مریض کال کې دوه نورې تلې هم فعالې کړي
د ترازو دی اوایدو د لپاره نه د جوړ کړي تام خاص دی کنټرول د لپاره جوړ کړي چې دا وزن موږ په کنټرول کوو پی موټر نه موږ 100 روپیا خلو نو دا اوس چې کومه لای حاده 15 پګ مې اشته راکول سوي دا اغه 213 موټر یی مطلب په اکسل باندې باندې مال پر خودل کیږي نو اوس موږ 850 تر کته کړی دی نو دا چې کته چې کوم موټر دی په خپل انداز کې اکسل چې سمري امغه معیار باندې دوی وزن پر خودل کیږي نو اوس الحمدلله موږ 98%
سرل دی چې د جلال آباد تورخم ترمنځ سړک یو استوی دی خو د دویم سړک د جوړېدو چارې د پاکستان حکومت په مرسته د تیر جمهوری نظام په لومړیو کلونو کې پیل شوی و چې نږدې 80% چارې بشپړې شوي خو د اوږدو کلونو راهیسې د نامعلومه وجوهاتو له امله د دویم سړک د جوړېدو چارې ځنډېدلي او د یاد سړک یو شمېر جوړ شوي پلونه د سیلابونو له امله زیانمن شوي هم دي
دا مشال ریډیو ده دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ د غرمې 12:30 بجې شوې لن خبرونه له اسرار المؤمنه
د خبر پخوا په سواد کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاړه کې د شو چاودنو پر ضد او عمل لپاره مظاهری دوام لري او پرون هم په مټه او منګلور کې خلکو احتجاج وکړ. د اپریل پر څلېرویشتمه د سواد په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاړه کې شو چاودنو کې 13 کسان ووژل شول او 15 ژوبل شول. پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوې او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلی. خو مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رڼې پلټنې دې وشي او ولس ته د هر څه په ډاګه کړل شي. په پاکستان کې د واکمن اطلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان ترکیب صاحب غړو ترمنځ پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې. پرون ماښام د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې د خبرو تر دوهم پړاو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر سردار په اسلام آباد کې خبریالانو سره خپل خبرې کول چې نن په مذاکراتو کې شی په مختګ به دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي. تبدا چال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت دری دری چې په اوس وخت کې د خراب اقتصادي حالاتو نه امنۍ له قبل انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا همدې عمله باید د کمی او څلور صوبو سند انتخابات روان کړ په اکتوبر کې وشي. خو پاکستان ترکې صاحب غواړي چې دغه د خبر پښتونخوا پنجاب اسمبلی انتخابات زر تر زره وشي. په لاهور کې پولیس او د درغلي ضد څانګې د پاکستان ترکې صاحب د صدر چودري پر ځلهي د نیول لپاره د هغه پر کور عملیات کړي. بی بی سی او د پاکستان جیو رسنی وای چې بیګا د شپې ناوخته پولیسو د سودری الهی د نیول لپاره تا څو ساعتو پورې عملیات وکړ خو نوموړی یې ونه نیولو. د انټی کرپشن یا درغلي ضد محکمې چارواکو ویلي چې پرویز الهی د پنجاب په ګوجرانواله سیمه کې د اختیاراتو د ناجایز استعمال او غبن مقدمه درج ده په هغه او په هغه کې یې نیول ضروري دي. خو پرویز الهی وکیلانو دغه ورنا رات کړی دي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند تر وړاندې کړل. د یوکرين په مرکز کیف او سو خارونه د روس ته حمله په تازه لړۍ کې د ماشومانو په ګډون دیار لس کسان وژل شو دي. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د تیرې شپې دغه حمله غندلې دي. د یوکرين د ختیځ په ویجاړ شوی خار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام رپورټونه ورکړل شوی دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
نن سهار د هوایی عملیاتو په اړه د دوو ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو ویلي لږ تر لږه یولس کسان د چرکاسی مرکزی سیمې اومان شارګوټي کې پر یوه نه منزله ودانۍ د میزایلو تر لګېدو وروسته ووژل شول. په دغه شمیر کې لږ تر لږه نه ټپیان هم شامل دي چې د کلیمینکو په وینا د ژغورنې د کارکوونکو په مرسته د لاټولو عملیات روان دي. د چرکاسی سیمې د پوځي ادارې مشر ایهور تابوریتس ویلي په جلسو کې دوه تنه لس کلن ماشومان شامل دي. د عمان شاري شورا د دریو ورځو لپاره ماتم اعلان کړی او چارواکي وایي چې څارنوالانو د دې حمله په اړه د جنگي جرایمو د څېړنې دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په ټویټر کې د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. غلی کلی چې د روسیې د شرارت مخه د وسلو په مرسته نیول کېدای سي او زموږ مدافعان دا کار کوي. بل دا چې نړیوال بندیزونه هم د دې په خبره دا کار کولای سي. د دنیپرو پیتروفسک سیمې د پوځي ادارې مشر سرهای لیساک ویلي په دنیپرو ښار کې د روسیې د څو میزایلو له وشتلو سره سره یو دیرش کلنه ښځه او یو دوه کلنه نجلۍ وژل سوي او درې نور کسان ټپیان سوي دي. لیساک ویلي دغه حمله د یو خصوصي شرکت د ودانۍ د زیانمنېدو او په اور د سوځېدو سبب سوي ده. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي چې د اوکراین د هوایی مدافع سیستم پر کیف ګڼ توغول سوي میزایل شنډ کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه لیکو ستایي چې په طالبانو یې غکړي د افغان ښځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ښځو بحث د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړلیک له تصویبېدو سره وخندل شول. شاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خپاره کړل دا خبر هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي. د امنیت شورا په پریکړلیک کې چې د پنځشنبې په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړلیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د ښځو او نجونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دی او دا لړۍ باید ودرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د یوې برخې ملاتړ کوي خو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوی ډیرو هیوادو د ملګرو ملتو د دې پریکړلیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړلیک کې پر سولهیز باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ونیو د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سیشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخندا اسد سره ووري.
د روختیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اپریل اخیره نه اونۍ د ټیکو یا ویکسینو لالارې لیوش مې ناروغو څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه مانځي. د پاکستان د صحت وزارت ویلي چې د اپریل 24 تر 30 به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د ویکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوی پروګرامونه کوي. د پېښور او چارسدې ضلعو لپاره د ویکسینو د حکومتي پروګرام کوارډینیټران وایي روانه اونۍ بحث وکړي هغه ټول ماشومان ویکسین کړي چې عمرونه له او کالو کم او په یو او یا هم بل وجه ل ویکسینو پاتې شوی وي. خو د تور غر ضلع لپاره د ویکسینو پروګرام یو مسول د یو شمیر ستونزو یادونه هم کوي. تفصیل د هارون بچا په ریپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ منځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 24 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسین او نایل منځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي او کنه، د دې پختنې ځواب لپاره مو د اپریل پر 15مه د صوبې د واکسین پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو واره ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوآرډینېټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنو خو لا چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي، څومره زموږ یوسي لیول سټاف سي هغه ته هم دا راغلی چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر کې چې هغه کولاوي په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ پی ای ټیکنیشن دي هغه به سیمیز دي نه دي زینو باندې باغی او ټری سیشن کایمي خیبر پښتونخوا کې اوس هم د شری مرض شری دا خور شوی دی. زموږ چې کوم بنو بیلټ دی ایشان ریجن نو هغه ځای کې دا بیماری لګتی دی سره خوریږي او دا هغه وجه اندازه چې دا ماشومان په خپل ټایم باندې هغه ته شری ټیکې نه دی لګیدلی.
د 400 لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسین اونۍ لپاره د خپل تیاری او په اړه معلومات ورکړل. نوموړي ویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومان د واکسین ولو یو پلان جوړ کړی دی.
د وی شروع کېدو نه مخکې په هر یو یو سی کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی. موږ چې کوم پاتې شوی ماشومان یې هغه ټول موږ کول کوو سره پاسه درې لکه ماشومان چې هغه موږ واکسین اټکوو. لس بیماری دی، ٹی بی دی، ہیپاٹائٹس دی، ٹیٹنس دی، میزل دی، نمونیا دا، پرٹوسیس دی، 90% بیماری خو پدی کی کور چی چی زمونگا دا ویکسینیشن نو چی ماشومانو تا مکمل ہے. چی دا خلق مونگ سر کوپریشنو کی یو خپل ماشومان آگا خو کارونا جون وی که ٹکر دی چی تا مش وی پاتیشی وی پکار رای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کو.
ڈاکٹر فرحت خان زیات کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافی اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسول بخت زاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین وخستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملای امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
انجیکشن دے دا پینٹا خونا کارکرن سی دادا کا چکم دے ٹمپریچر رازی دے ٹمپریچر نا سر بیے دی گی چونکہ دلتا مونگ سر فی میل ممبران اشتانا زنگ میل ویکسینیٹر دی والے چا دا خوج را ویکسینیشن مونگ کو آگا دا پولیو گن تک دور تو دور مونگ نکو یو 5% شتا مونگ سر جی دی خوام سائلنٹی تو رغر کا خو یو کور دلتا یا دری سالور کور دلتا دری سالور بیا داشن پار پلنگی یو بل سرک نو بے مونگا شکم دا فیملی ممبرانی مشرانی آغی تا بے مونگ زن رسو خوزیت تر مونگا علم کرامونا او نازمان شو ویلج کونسلران شو دا دی پا دود.
دا روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بے کورا او په ارزی کیمپونو کې ژوند کول ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایی ستونزې جوړ کړې. په تیر ماشومان یې د شری او یو شمیر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کال عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دار زیاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. ز تاریخ رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل 15مه په یو رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د بیلابیلو کمیټو کمیشن او حکومتي وادو باوجود په زور د خلکو لا درک کېدل دوام لري. په رپورت کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات اندېښنې وړ بل شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي چې په بلوچستان کې لږ تر لږه د 2.5 لادرک کسانو قضیې نه دي حل شوي. په بلوچستان کې د ورکو بلوچانو خپلوان وایي هلته اوس هم د بلوچانو د ورکېدو مسله دوام لري، بلکې زیاتوالی پکې راغلی دی. خو د بلوچستان د اعلی وزیر بیان بابر یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ورکو کسانو مسلې حل کولو ته ژمن دی. تفصیل په دې رپورت کې واوري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تښتونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په 26 په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2.5 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تښتونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ د اپریل په 26 په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بې له وارنټه نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسیدونکو مهرنګ بلوچ وایي چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې وارې لادرک کړل شو او د لګیدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو، خو بیا هم 2 ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو. مهرنګ بلوچ د اپریل په 26 مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیخی او المیدہ چی دوی تے حس حل نخکاری،
یہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. اس کے ساتھ
پدغ پیخو کے کمائی نہ بلکہ زیات والے روان دی او په مختلف شکلوں کی مختا راضی تر ټول غټه مسله دادا چې په پاکستان کې د جبری تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ. زما پلار په 2011 کې و تختول شو او په 2014 کې مسخه شده مړی او موندل شو. که موږ قانوني عدالت ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنوی لپاره دوی سره هیڅ حل نشته. یو وسیده موږ چیرته ولاړ شو او چاته ووایي که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي. حکومت او عدالت زموږ ذمہواري په غاړه نه اخلي.
په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تورونه پر پوز او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو پوز یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یو پروپاګاندا یې بولي. پوز دریس لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادیږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تښتونې په اړه کارکوونکي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 85% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځې پر لثم وهلې. دوی غوښتنه کوله چې د دوی د ورکو کسانو په اړه دی ورته ویل شي چې آیا ژوندي دي او کنه، او که ستورونه ور باندې وینو عدالت ته دی وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دی ودرول شي. په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره کارکونکو تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا تر هغه بلل کیږي. د ایچ آر سی پی پر رپورت کې هم د دې ذکر شوی چې د ورکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې خای خپلوانی په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس مخې ته پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله بحال شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د درنې تنظیمونکي سمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل پلار یې د 2009 راهیسې جبري لادرکه دی او دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوې.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا، ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں اس سے، لیکن وہ سب
مش چتیر کال کو میں دھرنا کھڑے ہوا دا سے ڈیری وعدے مش سر سی ودی خٹول ہا ہری کڑی دی دری میں اشتے ہم اس ویو کال تیر سو او ہا گئی رات ہت سو نہ ویل نز مش ٹیلی فون پور تک وی او نور باندی چ گنڈ سویدا مش د یو سم وقت انتظار کو دا سینه د چې موږ بل دی وادي زړمات سو او په کورونو بکشینو دا سی بالکل نس کېدای د کوم کورنۍ کسان چې جبريل درک کیږي او هغه له کوم تکلیف نه تیریږي. زما په فکر د هغه نه سخت سزا بل هیڅ نسته.
مې سمجھتی هم کې اسې بڑی کوئی ایک افیکٹیو پنشمنٹ ہو ہی نہیں سکتی.
ہو د بلوچستان دا اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو ویان بابر یوسف زئی مشال ریڈیو سپا خبرو کې د جالی مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبا کې داسې سن دي شوی. نو موډي ویل د ایچ آر سی پی رپورٹ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. د اعلی وزیر ویان دویل چې اکثر هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپل خوخه هیواد پریخي وي او لوسلوالو سره شامل شي. نو موډي ویل د بلوچستان او پتیرا مرکزی حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی دا مسئلہ حل پارا مش کمیشن جوڑ کڑے دا دیر ہائی لیول باندی دا کمیشن دا اگا کمیشن دے گا اوری چا کور والا چت بدے کے ڈس اپیئر سو چا پلار چا خزوی ڈس اپیئر سو پتے کے 99% خلق چدی اگا خپل پر مرضی سے بل ملکو لزی التا دی بیا چدی ٹریننگ آ نہ خی بیا دا راضی اینٹی سٹیٹ کارو نہ کی دی حکومت بلوچستان لگیا دی مونگ کار کو انشاءاللہ مج دا کوشش دی کہ دا مسئلہ پرایورٹی باندی بحال کا کمیشن سر پرائی چدی یو نیشنلسٹ لیڈر سردار اختر منگل کی اول روز دا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چدی شل روزا کمیشن ناس یو دلی دی معلومات کی انشاءاللہ مجھ دا کوشش کو چکم د دی تحفظات یا تحفظات ہم ختم کو اور ریل ان فیکٹس گتا دنیا مختام راو.
دا وخت رو کو کسانو مندن لپاره یو پارلیمانی کمیشن د اسلام آباد های کورٹ په حکم جوړ د بلوچستان نیشنل پارٹی مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2011 کې جوړ یو حکومتي خپلواک کمیشن کار کوي. دا کمیشن د تیر کال شمیرې خای چې دوی سره په 1300 د پاسه یو لسیزه کې د 9103 کسانو د روکېدو کیسونه ثبت شوي چې پکې لشپک زره څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي. د کمیشن په خبره 3003 خروک کسان کورونو ته ستانه شوي دي خو له 2500 زیاتې قضیې لا تر اوسه حل شوي نه دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د سواد په کابل کې د ترګرې مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 نوعیت پاړه مقامی خلکو پوښتنې راپورته کړې دي. ځینې دا د ترګرې پیښه بولي خو پولیس وایي په تاڼه کې د بجلی شارټ سرکټ له وجې دا پیښه رامنځته شوې. ایا د سواد کابل تاڼې پیښه 14 وه او که د ترګرې پیښه؟ زموږ همکار ګولایاز د سیمې اوسیدونکو پوهانو سره خبرې کړې دي.
د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو 14 د امنیتي ادارو او وفاقي حکومت د ښکاره موقف باوجود پوښتنې راپورته کړې دي. د پولیسو په خبره دا د ترهګرۍ پیښه نه وه، بلکې په تاڼه کې موجود بارودي مواد چاودېدلي وو او پلټنې دوام لري، خو ځایي اوسیدونکي حکومتي دریځ منلو ته تیار نه دي. د اپریل په 14 په دې پیښه کې 13 کسان وژل شول او 55 ژوبل شول. د پیښې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې ډلې منلې، خو د دې خبرې تصدیق نشي کېدی. بلخوا ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې یو ځایي خبریال عبدالسلام چې د چاودنې پر وخت له هغه ځای 200 گزه لرې په کابل چوک کې موجود و، مشال اړتیا ویل چې لومړی یوه چاودنه وشوه او بیا په هغه ځای کې اور ولګید.
اواز یو غټ درش شوی دی او دغه سره د اور دا دغه بیا دغه لک ساعت بعد بل شوی دی. نو که مونږ تپوس کوو نو مونږ به د دغه ځای په مقامی پولیس چې کوم دغه ځای کې پاس پاتې کیږي د سی ڈی ڈی داغونه به تپوس کوو. نو دغه یو کس زخمی دی، هغه ویډیو وایرل شوی ده، یاره زوم په دغه ځای کې موجود ما و هغه هم دسې څه خبره ویډیو غالبا تاسو به هم کتلي. کوم سپایي چې دی دغه د خولې دا وینا ده چې دا دغه دی 14 ده، بلکې شارټ سرکټ نه دی. که سیاسي خلک دي که سماجي خلک دي، هغه اوس هم هغه خپل سوالات چې دي هغه پته هغه نیو کې ښیي چې را دا څنګه وشوه دا واقعیا. بیا پرون جو ایف آی آر هم درج کړی دی په هغه کې مختلف دفات شامل کړي دي، په هغه کې د دهشتګردۍ دفات شامل کړي دي. نو د هغې نه وروسته دا سوالات چې دي دا ډېر زیات شوي.
کابل د سوات تحصیل دی او له منګوري ښار 10 کیلومتره لري دی. د پولیسو تاڼي شاوخوا هم د پولیسو ودانی دي. د ترهګرۍ مخنیوي تاڼي مخې ته یوه تاڼه ده، د دې شاته پولیس لاین دی او یو اړخ ته ډیګري کالج دی. خو تانی ته د عام خلکو رسای نشته. دا درې منزله ودانی ده. زای خبریال عبدالسلام په خبره دا ګرانه ده چې له هغه ځای سم او کره معلومات ترلاسه شي، ځکه چې د عام خلکو تک ناممکن دي.
اوس موږ د عام خلکو نه د پوس کو نو هغه شور خبره نه دي، ما دغه خبره بنې چې هغه موږ له صحیح معلومات راکړي چې دا څنګه شو او څنګه ونه شو، په څه طریقه باندې شو. خو دغه یو دز دی، یو درز دی، هغه هر سړی اورېدل دی او دا غنه وروسته بیا چې څوک به زه ته تللی دي، نو هر سړی و چې را د سیخان بخته راغلی دی لینټر.
په کابل کې بشار رادیو ځینو مقامی خلکو سره د چاودنې د نویت په اړه رابطه وکړه، خو له خبرو یې ډډه وکړه. وی ویل چې امنیتي وجوهاتو له وجې پر دې موضوع خبرې نشي کولې. د سواد په کابل تحصیل کې په 2009 کال کې فوزي عملیات وروسته په دغه ځای کې فوزي چاوڼې د جوړېدو کار هم دوام لري. په ټولنیزو رسنیو هم داسې ویډیوګانې او د یو پولیس خبرې خپرې شوې چې چاودنه د بجلی شارټ سرکټ له وجې نه ده شوې، خو مشال رادیو او آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نشي کولې. بلخوا د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان د اپریل پر 18 مشال رادیو ویل چې د پیښې په اړه متضاد بیانونه له وجې شکونه زیات شوې دي.
او کوم ځان زه تور سمون دا پولیس نه کم چې پاره زخمیان پولیسانو او کم چې پکې لګ د دینه افیکټیو هغه چې راوت هغه سره خبرو شو نه غوته وي چې دا دایم زایل له او یا ډرون اٹیک ته. نو بیا چې کله مونږ د سیدو هسپتال کې د معلومات کوو، ډی پی او چې مونږ احتجاج اعلان کله وکړو، ځکه مونږ احتجاج اعلان هلو کوو چې مونږ ځان یو دغه تورسو خبرې تورسو چیرې د خبرې کې حقیقت شته. نو چې هغه مونږ ولیدل نو هر څه حقیقت دا دی چې دا میزایل هغه د ډرون اٹیک دی، لکه شارټ سرکټ باندې دا معامله نه ده شوې، ځکه چې هغه دا اوس خلک بی وقوفه کوي، چیرې بی وقوفه خلک دی په دې بده دوکشې را دوکشې اولس ټول پوه دی.
د سوات ولسی پاسون په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم کړي او د رڼو تحقیقاتو غوښتنې کړي، خو ځای خلکو دا پوښتنې هم راپورته کړي چې آیا بارودی مواد او وسلې ولې خوندي نه وي. په سوات کې د پولیسو یو پخوانی چارواکی نوید خان د اپریل په 18 مشال لري ویل چې په اوله مرحله کې بارودی مواد موندلو یا نیولو وروسته د بم ډیسپوزبل سکواډ په نامه د پولیسو څنګه هغه ډیفیوز یا ناکاره کړي او بیا ګودام یا ځنګړي ځای کې کېږي.
دا فرق دا ڈسٹرائی کون ہوا جی نگر کوٹ آرڈر بن ڈسٹرائی کی سادہ طریقہ دیر میں کند کنیا دے کے نا بے خیر کیے گا نا وہ بالکل ڈیفیوز او دا دا وخت ورکیږي چې کوم ریپورت آرډر وکي واغ مې ډیسټرای آرډر وشو دا ډیسټرای کې وایي دې نشه ډیسټرای او دې شوز کو دا دې مخې دې نن خپل ایکسپرتي بم ډیسپوزل سکواډ اگر شي هغه ډیفیوز کی ډیفیوز دا چې هغه فیوز دې بیا هغه محفوظ شي.
په خوانی پولیس چارواکي نوید خان زیاته کړه چې داسې ګنګوسی ناسمې دي چې ګواکې په تاڼه ځانمرګ بریج شوی، ځکه چې د دغه ځای امنیت ډیر زیات سخت وي او د پلټون وروسته به د پیښې سم وجوهات معلوم شي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه د اپریل په 18 مشال لري ویل چې بارودو او وسلو په اړه د نور له سبا سلور د شتم کال قانون موجود دی. په دې کې دوه باب دي، یو د بارودی مواد او بل د تحقیقاتو دي. د نوموړي په خبره په هغه قانون کې ډیر واضح دي چې بارودی مواد به په ودانی کې نشي ساتلې،
یو ځای به نه ساتي، یو بل نه بالکل جدا ساتي. نور اصله هند کې ډیر زو دا ټول چیز د نو زو دا وي دا خو ډیر وی نیګلیجنس دی. او ټول نه اول خو اخ او ډیفیوز شي بارود خو دے کر تخپل کی وره پر بارود ابشا اے تبتس الیکٹرک وائرنگ یا سسیز اشا تبیا کا خیال کی سو بلاس شکی ری ایگنیٹ کئی مختلف طریقے دی نو دسے چ دے دی بارودی بواز چ مال خانے تے چ روڑی نو ال تبتی دور ہینڈ گرینیڈ سرا وسلا تا کارتوس دیا دیا بھائی سر یو زے دے ساتھی دے ما لائٹ لائٹ تے پکار ہوتا ال تا الیکٹرک کلچ تے بھی پکار ال تبا اپ فیکنٹ
دا په پاکستان کې لومړی وار نه دی چې د امنیتي ادارو په ودانیو او یا په وسله خانو کې دا رنګ پیښې رامنځته شوی وي. په نور لسبا اته اتیام کال د اپریل په 10 د راولپنډي په اوجړي کیمپ کې په فوزي ډیپو کې چاودنی شوی وي او د پنډي او اسلام آباد شاوخوا کې راکټونه او میزایل راپریوتی وي. د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه پیخه کې درې نوي کسان وژل شوي ول او له یو له سو زیات ژوبل شوي ول. په هغه وخت کې هم داسې ګنګوسي وي چې په کیمپ کې قصدن چاودنې شوي وي، خو د هغه وخت حکومت دا خبرې رد کړې وي. په نوخار کې هم په 1991 کال د جولای په میاشت کې په فوزي یا وسلو ګودام کې په چاودنو کې لږ تر لږه 10 فوجیان وژل شوي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور د اپریل پر 18 مشال رادیو ته په رالیږلي بیان کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ځانمرګ برید وو. نو موړي ویل چې په هغه ځای کې له 2000 زیات ډیټونیټرز د پوتاشیم کلورایډ پاوډر، ماینونه، آر پی جی مرمۍ، خودکش جاکټونه او نور ډیر چاودیدونکي مواد موجود وو. د ویل چې فوج او استخباراتي ادارو سروې ترسره کړی ده، خود دې پښتنې په جواب کې چې بارودی مواد خوندي ولی نو د پولیسو مشر ویل چې په دې لړکی جلا تحقیقات پیل کړی دي. بلخوا د فوج وایان میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه په راول پنډي کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د سواد د پیخي پلټنې روانې دي.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.